مشال رډیو دا وخت د سحرې لس بجې شوې دي. زه انیسا اجمل به تاسو سره یو واری بیا په دې روانه ګړې کې هم په دې خبرونه کې به واری چې په خبر کې یو چینایي میرمن د خپل پاکستانی همکار سره نامعلومه کسانو وژلې ده. او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې د امن لپاره سیاسي ګوندونو، حکومتي ادارو، مدني ټولنو لا په ګډه کار کول پکار دي. او دغسې نور رپورټونه او انیس خبرونه پلوشه هم لرو، خو لومړی به د نجیب عامر نه د دې سات خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د طالبانو سره که جنګ وي او که سوله، باید امریکا، افغانستان او پاکستان یې په شریکه وکړي. یوه چینایي میرمن د خپل پختون همکار سره یو ځای په پېښور کې وژل شوې ده. او افغانستان کې ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ کولو په تور د څلورو چارواکو د نیولو خبر ورکړل شو. د خبرونو تفصیل. په پېښور کې یوه چینایي لیکواله د خپل پښتون همکار سره یو ځای نامعلومه کسانو وژلې ده. دا لیکواله جنګ هوا په جهانگیرپوره کې د خپل پښتون همکار سلیمان شمس سره یو ځای په موټرسایکل سپرو کسانو په ډزو وژلې ده. د پولیسو یو ځای مشر طاهر ایوب وایي جنګ هوا سیلانی وه.
یو خزه دا تقریبا سلویخ کال عمر دے دا چائنا اوسون کے دا پرابلی ٹورسٹ دا آغا ورسرا یو الگ دے چکم آغا دا پیخور اوسون کے دے دا ناصر باغ علاقے دا کواٹی گیٹ پہ علاقہ کے نامعلوم افراد وشتی دی.
د وژل شوی پښتون سلیمان شمس کورنۍ وای دوی د چا سره دښمنی نه لرله. نوموړي په ګورمنټ کالج لاهور کې په انګریزي ادبیاتو کې لوړې زده کړې کولې. په پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم چینایي وګړي د ناسرګندو کسانو لخوا په نخښه شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره باید افغانستان، پاکستان او امریکا له یو دریز نه خبرې وکړي. نوموړي چې پېښور کې د کرښې په غاړه د رسنیو د کردار په اړه د پاکستاني او افغاني خبریالانو یوې غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه چې د وسلوالو سره که جنګ کول وي او که جوړجاړی باید په شریکه وشي.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابېدی نشي، که امریکا کوي نشي کامیابېدی، که پاکستان ځان لکوي نشي کامیابېدی، که افغانستان ځان لکوي نشي کامیابېدی. زموږ ډېره وینه توی شوه، موږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه هم ورکوو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه، بیا به دا اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروي کوي. او دا کاروي چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کړو او ما ستا مړ کړو، دا زما او ستا په کې نشته. بس خو چې کوم د امن دښمن دی او د دې خاورې دښمن دی او زما د بچو دښمن دی، د هغه سر رکول غواړي.
نوموړي وویل د دوی حکومت او ګوند د امن د راوستلو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو د دې باوجود هم دوی روغې جوړې ته تیار دي. د افغانستان نه رارسېدلي راپورونه وایي چې څلور حکومتي چارواکي په دې تور چې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته جاسوسي کوله نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان لطفالله مشال وایي د کافي شواهدو په درلودلو سره یې دغه ګرفتاریانې کړې دي، خو نوموړي د نورو معلوماتو د ورکولو نه ډډه وکړه. خو بل پلو د افغانستان په ملي امنیت اداره کې ځینو سرچینو د نومونو د پټ ساتلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په آسیایي څانګه کې کارکوونکی یو لوړپوړی سفارتکار په دې تورن پیژندل شوی چې د ګاونډي هیواد پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ته معلومات ورکول. د دریو نورو مامورینو په اړه ویل کېږي چې ننګرهار، فراه او هرات ولایتونو کې په کار بوخت وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو ګرفتاریانو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه تاسو د مشال رډیو نوري. د ناټو سکرتر جنرال په افغانستان کې د اسلامي کتابونو د سوځولو په سر د راوتلو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو اتحادي ځواکونو د صبر او حوصله ستاینه کړې ده. د نهې په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال اندرس فوک راسموسن، همدارنګه په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د قماندان جنرال جان ایلن ستاینه هم وکړه چې د ده په وینا راپورته شوې ناندرۍ یې په سمه توګه قابو کړې ده. نوموړي وویل موږ باید خپل هدف هیر نه کړو او هدف یو باثباته افغانستان دی. راسموسن زیاته کړه چې د فروری په 21مه نیټه د دې خبر د خپرېدو نه پس چې په باګرام هوایي مرکز کې قرآن سوځول شوی، د راوتلو مظاهرو په ترڅ کې څلوېښتو پورې کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د کانګرس کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ښکیلتیا یو نه ختمیدونکې ژمنه نه ده، او په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما پلان لا هم په خپل حال دی. د سې شنبې نهه په ورځ د سینټ د بهرنۍ کمیټې په وړاندې د بودیجې د ترجیحاتو په اړه یوې غونډې ته د خبرو پر مهال نوموړي وویل چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په څانګه کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د امریکا امنیت او د افغانستان راتلونکی خوندي کړی دی. د روسیې په استراخان سیمه کې د ویرا غورځېدلې نهه پوړیزې ودانۍ نه د لسو کسانو جسدونه راوستل شوي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي اوس پر پریوتې ودانۍ کې د ټولو اوسېدونکو کسانو شمېره مکمله شوې ده. دا ودانۍ وروسته لاغې راپریوته چې په شپږم پوړ کې د ګیسو د وجې چاودنه وشوه. وزیر اعظم پوتین د نهې په ورځ د پیښې د ځای څخه لیدنه وکړه. د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې په غربي سیمه سینګیانګ کې د فساداتو پر مهال 12 کسان وژل شوي دي. زینوا خبري اجانس لیکي چې د نهې په ورځ دا پیخه کاشغر سیمه ته نږدې هغه مال رامنځته شو چې ګڼ شمېر بلواکونکي په ټوپک او چړو چاقوانو سنبال راووتل او په خلکو یې برید وکړ. اجانس لیکي چې بلواګرو 10 کسان وژل او وروسته د پولیسو په ډزو دوه بلواګر هم وژل شول. د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید میټرومنی په اریزونا ایالت کې د ریپبلیکن ګوند ابتدایي ووټونه ګټلي، خو په خپل پلرني ایالت میشیګن کې هغه د خپل سیال ریک سنتروم سره په سیالۍ دی. په دغه ایالت کې رومنی تر اوسه 1.5% او سنتروم 8.5% رایې ګټلې دي. داسې انګیرنې وي چې رومنی به په نوموړي ایالت کې کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغه پلار هم سمهال دغلته ګورنر پاتې شوی دی. د ریپبلیکن ګوند په دغو دوو کاندیدانو کې چې څوک ډېرې رایې وګټي نو هغه به په راتلونکي کې نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د باراک اوباما مقابلې ته ودرېږي. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه د نجیب عامر نوم اوریدو. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. په خبر کې یو چینایي میرمن چې په پښتنو یو کتاب لیکلو نامعلومه کسانو د خپل پاکستانی همکار سره وژلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي تر څو سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو ځای شوي نه دي تر هغې ملکي امن نشي راتلی.
د امن ضرورت خو ډیر زیات او په شدت سره محسوسو، خو داسې ښکاري چې زموږ خواهش داسې په لنډو کې پوره کېدو والا نه دی.
په کوئټا کې د بشري حقوقو یو سازمان د خراب امنیت په اړه لاریون کړي.
کومه مظاهره موږ منعقد کړې ده، دا خاص طور په د بلوچستان په صورتحال ده. بلوچستان کې د امن او امان صورتحال سي دي اډه زیاتې خراب دي.
د یوې غیر سرکاري ادارې تر مخه په خبر کې په ځوانانو کې د نشو استعمال زیات شوی دی، وجه سي دي
هغه کس چې د چا معاشي لحاظ د کورنۍ ډېر زیات کمزوري وي، وایي زه د دې غم نه ځان خلاصول غواړم نو په دې په نشو باندې اخته شي.
په دې خبرونه کې باندې ریپورتونه او 19 خبرونه پلوشه هم ووره. مشال ریډیو سروس هم د خبرونه لومړی ریپورت. د چین یو میرمن چې په پښتنو د کتاب لیکلو لپاره پاکستان ته راغلی و په پیښور کې د خپل پاکستانی همکار سره نامعلومه کسانو وچلی دا. په دې اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د غلام غوث په دې ریپورت کې.
د چین یو ښځه چې په پښتنو باندې د کتاب لیکلو لپاره پیښور ته راغلی و په پیښور کې سره د یو پښتون مرستیال ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه 13 ورځ ماښام ته نږدې د پیښور خان رازق تانی خوا کې په جنگیرپوره کې هغه محل رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سواره نامعلومه کسانو په دې چینایي خزي او سلیمان شمس نومي د ناصرباغ یو اوسیدونکي باندې ډزې پیل کړې. په دې لړ کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن طاهر ایوب مشال ریډیو ته وویل
یو خزه ده تقریبا 30 کاله عمر ده، د چاینا سوال کې دا پرابلی ټورست دا هغه ورسره یو لګ دی چې کم هغه د پیښور سوال کې دی د ناصر باغ علاقې دا کوارټي گیټ په علاقې کې نامعلوم افراد وشت دي. لا فلال زمونږ تفتیش شروع شو دی چې څنګه مونږ ته نور تفصيلات ملاوي کی تاسو سره به شیر کوم.
هم د دې چینایي خزي او د پیښور د سلیمان شمس د وجنې په لړ کې د هغه د ترور زوی محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د چین نه راغلی دی خځې په پښتنو باندې کتاب لیکل غوښتل او په دې لړ کې د سلیمان شمس نه مرسته غوښتلې وه.
جی سی لاهور کې اول بایو ټیکنالوژي کوله یو کال زموږ وویلې او بیا د سبجیکټ چینج کو بی انګلیش کوله او سمستر آف شو نو دی په چټیانو دلته ویکند ته راغلی و کتاب لکھلو ملا
چه هغوی د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نه لري.
میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں.
زد خپل زوی په شهادت فخر کوم. زما زوی شهید شوی دی. نه زما د چا سره سره ذاتی دښمنی شته او نه می شوک وجل دی. زبا یوازې دا وایم چې زما په فکر په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده. دا د هغې یو کړی ده. د یادونه وړ ده چې وجل شوی سلیمان شمس په ګورنمنت کالج پوهنتون لاهور کې د انګریزي ادب زده کوونکی و او دا محل په ناصرباغ پېښور کې خپل کور ته د چوټیانو تیرولو لپاره راغلی و چې دا پېښه رامنځته شوه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو ته غلام غوث رپورټ اوریدو چې د یوې چینی میرمن د وژنې په اړه تاسو ته وړاندې کولو. اوس د پېښور په اړه یو بل رپورټ. د پېښور یونیورسټي کې د امن او سولې پیاوړتیا لپاره د کرخې په غاړه د رسنو د کردار په حق لایې وغونډه وشوه چې پکې افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خبریالانو ګډون کړی وو. په دې دوه ورځنۍ دستوره کې په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر مشر میلمه او په دویمه ورځ د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وینا وکړه. زموږ همکار خالد خان هم دغې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین ویلی دی چې تر څو پورې پاکستان دننه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او حکومتي ادارې د ترخګرۍ په ضد یو شوي نه وي، نو په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. او دغه شان د زیات کړه باید چې امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو طالبانو سره په منطقه کې د امن راوستو لپاره خبرې وکړي او که داسې نه وي نو بیا په شریکه دي د دوی په سخت عملیات پیل کړی. په پېښور کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خبریالانو او جرنالستانو یوې دستورې ته د وینا په مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وویل چې د دوی ګوند او حکومت د امن پیاوړتیا لپاره ډېرې قربانۍ او هڅې وکړې، خو په صوبه کې د ترخګرې نوې لړۍ پیل کېدو وروسته دا ښکاري چې د دوی دغه ارمان په نږدې ورځو کې پوره کېدونکی نه دی.
د امن ضرورت خو ډېر زیات او په شدت سره محسوسو، خو دا ښکاري چې زمون خواهش داسې په لنډو کې پوره کېدو والی نه دی. داسې خو نه ده چې ګینې مونږ یو بل مصیبت چې کوم دی نو د نږدې نه وینو او دا شته امن چې کوم دی دا هم په خطر کې.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې ترخګرو د دوی د ګوند ګڼ شمېر ملګري په نښه کړي دي، خو باوجود د دې دوی وسلوالو سره خبرو کولو ته تیار دي او دغه شان دوی د پاکستان، افغانستان او امریکي حکومتونو ته دا خبره په ډاګه کوي چې طالبانو سره سرګند او په ګډه خبرې وکړي او د دې دپاره دغه هیوادونه دي په خپل منځ کې د مات فضا بحال کړي.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابې دي نشي، که امریکا کوي نشي کامیابې دي، که پاکستان ځان لکه نشي کامیابې دي، که افغانستان ځان لکه نشي کامیابې دي. زموږ ډېره وینه پیش شو، موږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه، بیا به د اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروي کوي او دا کاروي چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کړو او ما ستا مړ کړو. دا زما او ستا په کې نشته دی. بس خو چې کوم د امن دښمن دی او د دې خاورې دښمن دی او زما د بچو دښمن دی، دا هغه سر رکول غواړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وویل چې ترخګرۍ په ضد دوی سیاسي جنګ ګټلی دی او دغه شان امنیتي ځواکونو هم سرحد پورې کامیابي ترلاسه کړې ده. بیا نیول شوی ترخګر خوشی کوي کوم چې د مخکې نه نور هم خطرناک شي.
او زما عدالتي جنگ چې کوم دی اوس زه به تر کومې خلک نیسم، زه چې سل دهشتګردو نیسم نو دوه کم سل پکې رها شي، او چې خیمه نو رها کېږي. که یو ورځ دوه داسې چل ول کوم نو حفظ بیجاده او بیا پکې وایي چې دا میسنگ پرسن نو خو دومره مضبوط شوی چې یو زری پرې دی خو از مری شوی یو یو کس په لس لس واقعاتو کې ملوثی
د سولې او ډایلاګ پیاوړتیا د پاره د کرخې په غاړه د رسنو په کردار رابلل شوی دغه کانفرنس کې د افغانستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو او دا ژمنه وکړه چې په دواړو هیوادونو کې د امن او پرمختیا راوستلو دپاره به خپل علم پوهې او قلم په لار ستړی کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورټ کې د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا ضد تاوتریخوالي لړۍ به نه په دې هیواد کې د دوی د جګړې تګلاره اغېزمنه کړي او نه به هم د دې لامل شي چې ګواکې د ځواکونو په استلو کې دې له چټکې سره کار واخیستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په تیر اونۍ کې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په اشاره سره د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جارج لیټل لخوا لیکي چې دوی په هر ورځ په زرګونه افغانانو سره یو ځای د دې لپاره کار کوي چې د افغانانو لپاره یو ښه سباون باوري کړي. جارج لیټل وای دوی په دې لړ کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره د افغانستان په ډیرو سیمو کې دشمن پر ګونډو کړی دی. ارجان زیاتوی چې د اوسنۍ تګلارې لمخې به د روان کال تر پایه په لسګونه زره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وي، خو د اجانس په لیکنه دواړو یعنی ډیموکریټس ګوند او ریپبلیکن ګوند ویلي دي چې مهالویش دي پر مخ یوړل سي. د سپین مانی ویاند جی کارنی ویلي چې په افغانستان کې به تشدد د دې سبب نسی چې ګواکیل دي هیواد څخه دي د ځواکونو استل ګړندې کړل سي. جی کارنی زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون تر ټولو لوی مخه دا ده چې هلته القاعده ته ماته ورکړي او لمنځه یوسي. د هغه په خبره دا بالکل د امریکا د ملي امنیت لپاره لومړیتوب دی چې القاعده ته ماته ورکړل سي او د همدې لپاره دوی په افغانستان کې دي. خبری ایجنس په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو وژل کېدو ته په اشاره سره لیکي چې کله امریکایي ځواکونه په عراق کې وو نو هلته داسې پیښې ډېرې کمې وې چې عراقي ځواکونو دي د خپلو ټوپکو خولې د امریکایانو پر خوا وراړولې وې. ایجنس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې لیکي چې کچېرې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو به د هغوی په خبره د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي کمزوري حکومت نسکور سي او وسلوال طالبان به بیا واک ترلاسه کړي. خبری ایجنس د پیو په نامه څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې لیکي چې په سل کې شپږ پنځوس امریکایان غواړي چې د دوی ځواکونه د افغانستان څخه ووځي او یوازې اته دېرش فیصد امریکایان په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونه دې تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې افغانستان پر قرار نه وي.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو مقاله لیکلی چې وایي امریکایي چارواکي خوشبینه دي چې د طالبانو د تازه سرګندونو داسې ښکاري چې دوی له القاعده سره خپل اړیکې پرې کولو ته تیار دي. د دغه مقالې نور مهم ټکي د مشال ریډیو همکار داود خټک نه اورو.
د ډیوډ اګنیشیس په وینا کله چې یو سعودي اخبار د طالبانو د ویان کاری یوسف احمدی نه وپوښتل چې کدی په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نو آیا دی به یو واری بیا القاعده ته ځایونه ورکوي، نو دغه ویان په ځواب کې وویل القاعده په افغانستان کې اوس دلچسپي نه لري. د ډیوډ اګنیشیس په وینا د طالبانو د ویان دغه سرګندونی امریکایي ډیپلوماټان خوشبینه کړي چې وایي طالبانو د امن خبرو اترو لپاره د امریکا او سعودي عرب یو مهم هدف قبلولو ته غاړه ایښي ده. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو ویان د دې خبرې تکرار وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ضد خپلې حملې جاري ساتي، خدای هم ویل چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. ډیوډ اګنیشیس د کاری یوسف احمدی له خلیلی کی چې طالبان غواړي امریکا افغانستان پریږدي او د افغانستان چارې افغانانو ته وسپاري. د ډیوډ اګنیشیس په وینا د سولې د خبرو اترو د حمایت په اړه د طالبانو د ویان د سرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي چې امریکایي کمانډانان په افغانستان کې د هغه مشکل سره مخ دي چې په غلطۍ سره د اسلامي نسخو د سپکاوي وروسته مخې ته راغلي. په لیکنه کې راغلي د طالبانو دغه ویان د دوه نورو مهمو خبرو په اړه د طالبانو دریځ څرګند نه کړو چې یوې تشدد پریښودل او دوهمه د افغانستان آئین ته احترام لرل دي، خو دغه ویان ویل چې طالبان به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د زنانو د تعلیم اجازه ورکوي او د نورو انساني حقوقو احترام وکوي او دغسې دوی د زنې ټلویزیون چینلونو د چلولو اجازه هم ورکولی شي. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو د ویان دا څرګندونې د اغه افغانانو لپاره ناکافی دي چې د طالبانو د فکر سره اتفاق نه کوي، خدا هم څرګندوي چې د مارک ګراسمن په مشرۍ د امریکا د خارجه چارو د وزارت د امن خبرو اترو هڅو یو څه پرمختګ هم کړی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو تاسو د داود خټک رپورټ اوریدو چې د لیکوال ډیوډ اګنیشیس تمکالی مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. اوس یو بل رپورټ چې پیښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د اوریدنو د کیسونو د اوریدنو پر مهال یو تن چې ګلمت شاه دی هغه د چې کوم لادرکه کسان دی دای پاړه باندې تاسو ته تفصیل درکړي او دا رپورټ چې کوم دی د غلام خوست کړې دې نو راځي چې په ګډه یې واورو.
په پیښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د کیسونو د اورونې پر مهال د پیښور نه د اورګزو ایجنسۍ د یو لادرکه تن ګلمت شاه خورایي محمد اسلام مشال ریډیو ته د خپل ماما د لادرکه کېدو قصه په دا ډول بیان کړه.
مو پیښور تر غلی وزم او د ګلمت شاه یارو ګلمت شاه زما ماما کې نو مو اخوان اورګزو ټل کې شپه تقریبا 240 ټایم د سوس هغه بیا متنوکینګ وشو مې سوک به یو ټل ولا بسو کې سمو ګډ کلاو کو بیا چنه غورنه وته مو ټول ونیستو بیا د کې بس هغه مو ویلو سره د کاس متوخې مورته لوس مسرکشتان د تم ما ماس کوم امانه ویلو حاجی ګلمت شاه د کی متسترګه وتړلې مو بوتو به ما ددا پته نشه ز مچرتا لړو خو مونږ د ملګری د وای سمو لارج ګټه بو لارجته بوتلیو بیا هغه زوی نمبر نه کالو کو او هغه وروخت په دې باندې نو بیا په سیمو سویکارنو چاګ د سمو راولو غزه کی ګاډی نه مو غرزولو
هم د لادرکه کسانو د ستونزې د مستقل حل لپاره د پیښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر په مشرۍ کې یو غونډه هم تر سره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی او د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال خالد ربانی هم ګډون کړی وو. په پیښور های کورټ کې د یو لادرکه تن د مقدمې د اورونې پر مهال چې کله د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن نه د هغه میټینګ د تفصیلاتو په اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل چې په دې لړ کې هغه د گورنر هاوس او د داخله چارو د صوبایي محکمې سره تماس نیولې وو خو تر دې دمه یې د هغه میټینګ منټس نه دي ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
نو هغه کې ایجنډا بالکل په سر باندې پراته و د مسنګ پرسن خو سو پورې چې د هغه ایجنډي چیر په هغه کې څه ډیسکس شو د هغه منټس شو د هغه اوس پورې موږ د هغه لا کاپی نه درالې غري.
د سرکاري وکیل د دې جواب نه پس د پیښور های کورټ چیف جسټس په خپل ججمنت کې وویل چې زر تر زر دي د لادرکه کسانو په اړه د گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر د هغه غونډي تفصيلات های کورټ ته راولېګل شي او کدا سي نه وینو د داخله چارو صوبایي سکتر دي په خپل پیښور های کورټ ته راو بلل شي. د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په خپل ریمارکس کې دا هم وویل چې آیا د لادرکه کسانو په اړه د تر سره شوی د غونډي تفصيلات دومره خوفیه دي چې دوی تر دې دمه پیښور های کورټ ته نه دي راولېګلې. غلام غوث مشال
پیښور. اوریدونکو تاسو د غلام خوس رپورټ اوریدو چې پیښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د کیسونو د اوریدنې پر مهال اورګزی ایجنسی د یو لادرکه کس د ګلمت شاه خورایي چې کوم دی محمد اسلام دغه د خپل ماما د لادرکه کېدو په اړه تاسو ته کیسه واوروله. غلام خوس سره خبرې کولې او دغه سه یو بل رپورټ دی هغه دا دی چې په کوئټا کې د بشري حقوقو سازمان د دې صوبې په نام نیو پټه خوله لاریون کړی دی. د بشري حقوقو سازمانونو دا ادعا کړی ده چې د دې صوبې په نام نیو کې د نورو خلکو ترڅنګ د دوی د سازمان د کارکوونکو ژوند هم له خطر سره مخ دی. په دې اړه د مشال خبریال خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په بلوچستان کې د ناامنیو پر ضد پټه خوله لاریون کړی. د سازمان د غړي په وینا سره لدی چې په یادو صوبه کې د بلوچستان درک کېدل د خراب شوی مړی مونډیدل هدفي وجنې او ډیری د ناامنۍ نور پیښې روانې دي نو د دوی د کارکونکو ژوند هم له سخت خطر سره مخ دی. د بشري حقوقو سازمان ادعا کوي په بلوچستان کې د دوی ملګري لا درک شوی او بیا یې مړی موندل شوی دی. سازمان زیاتوي ډیری نور ملګرو ته هم اخطار نه ورکړل کېږي. بشری حکومت د سازمان د بلوچستان مشر طاهر حسین ایډوکیټ د دوی د لاریون په اړه مشال راډیو ته وویل
تریټ کو گرد تاستا دو کسان زموږ یو سدی کیدو په پسی کې اغواسو بیا لا شامل او سو شهید کل یو ایوب صابر رو په خوزار کې دغه سی اکټیویټیز اکټیویست زموږ کوارډینیټر او بلکې د ډیسټریټ د غم لاش ملا او سو اغواسو دغه بعد بیا د ډاکټر راجیش کومار چې د هندو کمیونټی سره تعلق لري د هندو برادری سره دغه ډاکټر نندلال زموږ بنیادی ممبر دی زموږ ډیر قریبی او زاړه ملګری دی دغه زوی پورته کړی دی د ورځې پورته کړی دی تر اوسه یې سالاواله نسته
د بشری حکومت د سازمان په خبره سره لدی چې په یاد صوبه کې په سلګونو بلوڅ لادره کړي او تر 300 د زیاتو یې خراب شوی مړی موندل شوی دی خو د دوی په خبره په دې ورستیو کې په بلوچستان صوبه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم زیاتې شوی چې د دې سیمې تجاران ورڅخه په سخت تشویش کړي د یاد سازمان یو بل غړي شمس الملک مندوخیل د دې ناامنیو په اړه وویل
نن زکه مو مظاهره موږ منعقد کړې ده دا خاص او په د بلوچستان په صورت حال ده دلته سدي د عوام رای تاوان دي اور ګینګز دي کورو کې خلک اغوا کوي او دا غو کورونه لوټي اور کم سي د مسخ شد لاشونه دي د دوه خلاف دي اور دغه علاوه د بلوچستان کې د امن امان صورت حال سدي ډېر زیات خراب دي
که څه هم د بشري حکومت په خبره د دوی ټولو کارکونکو ته غواښونه کیږي خو د دې سازمان د شدینه او کارکونکو په استازیتوب قمر النساء بیا وایي د نارینه او کارکونکو په پرتلای شدینه کارکونکو ډیر له خطر سره مخ دي د دې په خبره په لارجون کې یو واځي د دې ګډون د دې لامل دی چې شدینه کارکونکو په لارینو او غونډو کې هم ګډون نه کوي
خواتین اکټیویست کو ډیفینیټلی تھریټس ملته هې اسیلیه تو اپنه دیکھا
ہوگا شدینه او کارکونکو ته بالکل اخطارونه ورکړ کیږي چې د دې له وجې به تاسو ته دا معلوم وي چې په بلوچستان کې د بشری حکومت شدینه کارکونکو کې ډیر کمی د دل کیږي د نن په لارین کې یو واځي زما ګډون هم د دې لوی واځي ده چې شدینه کارکونکو په دې لارینو کې د ګډون هیڅ حد نه کوي
کوشش نه کوي
په دې برسره چې د بشری حکومت سازمان ادعا کوي د دوی کارکونکو هم اوس په بلوچستان صوبه کې خوندې نه دي نو هلته د بلوچستان د کورونیو چارو سیکرټری نصیب الله بازای بیا د دوی د ادعاوي ناسمې بولي او زیاتوي د دې صوبې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې رسنۍ او د بشری حکومت سازمان یادوي
زه خپل په دفتر کې د سار نه بجې سره تر شپې تر 12 بجې چې نه زه دې ته اړینم چې د دې شار مظاهره د هر چا خوښه ده ولی پبلسټي ډیر کیږي او دا څنګه اکټیویست چې د ما سره نه ویني چې زه د دې شي زمواره ما خو تر نن پورې یو سړی نه دی لیدل چې راغلی زما دفتر ته د ما سره سوال جواب کړی او زه ودی ته جواب نه خصوصا په انساني معاملات کې زه ودی ته جواب دیم د هیڅ مسله نه ده لکه 75 چې دې پېښي یا میډیا پېښي زه تا ته یقین لرم چې دا هیڅ مسله نه ده
په بلوچستان صوبه کې له تیرو څو کلونو راهیسې د دولت پر ضد د وسلوالو بلوڅو مبارزې د دې صوبې امنیت سخت زیانمن کړی او د دې صوبې د وګړي ژوند له سخت خطر سره مخامخ کړی دی خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر هند سره د کرکټ اړیکې پر ځای کولو باندې غږ کړی دی او ویل دي چې پاکستان په کرکټ ډیپلوماسي باندې یقین ساتي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې وورو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر د کرکټ په میدان کې هند سره یو واری بیا د تعلقاتو پر ځای کولو غږ کړی دی د پاکستان او هند ترمنځ د شل اوورونو د فائنل کرکټ لوبې کتو پر وخت حنا ربانی کر خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په هر یو ملک او په خاص توګه هند سره د کرکټ اړیکې ښه کولو باندې زور اچوي حنا ربانی کر زیاتوي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي وو چې کرکټ د اړیکو پر ځای کولو لپاره یو ښه لار ده او که دواړه هیوادونه دا محسوسوي چې دا یو بهتره لار ده نو بیا موږ پدیت لل پکار دی کلموچی د تزیانیګاری عائشہ صدیقی نو پختل چې کرکټ د پاکستان او هند اړیکی پر ځای کولو کې څه کردار لوبول شي نو نو موړی وویل
پھر قانون کی جو مجھے سمجھ آئی ہے ہنا ربانی کر صاحب کی بات سے
د هینا ربانی کر په خبره چې سمره زو په هشوی يم نو زما په خیال د جنگ په ځای پاکستان هند سره د مذاکرات او داسې قسمه نورو خطرکو په ذریعہ خبرې کول غواړي او بیا کرکټ یو داسې لوبه ده چې د دوه هوادونو خلک د سره ډیر شوق لري نو هغه هر یو شی د دوه هوادونو خلک یو ځای کولای شي نو زما په خیال هغه هم د کرکټ لوبه ده چې د پاکستان او هند خلک او حکومتونه به یو ذکر شي په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروسته هند پاکستان سره د کرکټ لوبې د هغه وخت نه اودرولې دي کله نه چې د هندستان حکومت دا تور لګولی و چې دغه بریدونو کې د پولي بل اړخ سر دریزه لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر وایي چې پاکستان کې د تیر سمودی نه د امنیت وضع بهتره شوې ده او حالات معمول ته راغلي دي. هینا ربانی خر ویلي چې پاکستان په کرکټ ډیپلوماسۍ باندې یقین ساتي او په دواړو هیوادونو کې په ولسی کچ هم آهنګي هم شته. دا دواړه هیوادونه په کرکټ کې ډیر ښه دي او خلک د لوبې سره ډیره مینه کوي. د پاکستان کرکټ لوبغاړي کبیر خان وایي چې کرکټ یوه داسې لوبه ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکه ښه کولو کې لوی کردار لوبولی شي.
د ماضي هم د دې خبر شاهد دی چې کله هم د پاکستان بیا تعلقات خراب شوي دي. کرکټ چې دی هغې کې لږ خوالی راوستی دی. د ضیاءالحق وخت کې پاکستان انډیا چې دی د جنگ په مخه باندې وو. ضیاءالحق یو کرکټ میچ کتللو هلته میچ کتلو سره هغه ټول معاملې ختم شي. ځکه تاسو وګورئ چې ضرورت کې افغانستان کې چې دی کرکټ ډېر غټ سطح باندې د طالبانو د حکومت په منځ کې یو لینک جوړ شوی دی او دې سره په لوبې سره لوب اسن چې د امن یو طریقه ده. انډیا سره چې کله تاسو په ګراؤنډ کې مونږ چې به میچ کولو نو بالکل به یو جنگ ماحول بہت بد لو گراؤنڈ پورے آگے مطلب نیگیٹو صورت کے نہ دے سنگے نفرت کو
پاکستان د ون ڈے سیریز لپاره د اپریل په میاشت کې د بنگلاديش لوبډله را بللې ده. د پاکستان خارجه چارو وزیر وایي چې حکومت به د پاکستان دوره کوونکي د بنگلاديش او نورو نړیوال ټیمونو ته پورا سیکورټي ورکوي او کرکټ او داسې قسمه کلتوري پروګرامونو سره به د پاکستان په نړۍ کې تاثر نور هم خشي. اور دونکو مشال ریڈیو تاسو اور او وس وخت چې دی اغا لسنی می بجی شو دی او د نجیب عامر سټوډیو تار رسیدلې وي نو د نجیب عامر نه بعد د سات لند خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د طالبانو سره که جنگ وي او که سوله باید امریکا افغانستان او پاکستان په شریکه وکړي. یو چینایي لیکوال او سیلانی میرمن د خپل پختون همکار سره یو ځای په پیښور کې وژل شوې ده. افغانستان کې ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ کولو په تور د څلورو چارواکو د نیولو خبر ورکړل شو.
اور دونکو دا نجیب عامر چې لند خبرونه یې تاسو ته وړاندې کول او اوس به د انیلا خالد نو ورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی څه دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سنت مجلس قائما په ملکی معاشي حالاتو د اندېښنو اظهار کړی دی او ویلي دي چې دا د اقتصادي معاملو سره تړلي کسانو نه هلی وجه ده چې پاکستان په بارني مارکیټ کې بلیک لیست کړی شو. ادارې زیاتوي چې د موجوده حکومت په څلورو کالو کې ملکی معیشت ته ډیر زیان رسیدلی دی. د خراب حالاتو له کبله سرمایهکاري تقریبا په ځای ودرېدلې ده. غریبي زیاته شوې ده او دغسې د روپۍ قدر کم شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې که د پاکستان معیشت کمزوري وي دا ریاست په هم کمزوري وي. باید چې د پاکستان د قدرتي وسیلو نه په صحیح توګه فائدہ اوچت کړی شي او د حالات ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په ګډه سره کار وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پنډۍ خارنه ګلګت ته تلونکي بس باندې حملې په نتیجه کې 19 کسان مړېدو او ګڼ جبل کېدو نه دا معلومیږي چې ترهګرو اوس خپلې کاروایانې تر ګلګتا هم ورسولي. باید چې حکومت د ترهګرۍ په ضد اقداماتو کې تیزی راولي ځکه چې داسې ښکاري چې دهشتګردو یو وار بیا د خپلو سیدو لپاره دا قسمه کاروایانی بیا شروع کړي. تیر ورځ په نوخار کې هم د این پی په جلسه کې چاودنې نه دا ثابتېږي چې د دهشتګردۍ خطره اوس هم موجوده ده. ادارې مخکې لیکي چې په داسې حالاتو کې اول خو جلسې په کار نه دي او که بیا ډیر ضرورت وي نو سخت سیکیورټي انتظامات وکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید په مختلفو علاقو کې موجود ترهګرو پلټنې وشي او دغسې د افغانستان سره نږدې قبایلي سیمې علاقو باندې هم نظر وساتلې شي. مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د پېښور ښار تاریخي جماعت محبت خان د پاملرنې نه ورکولو له وجې په مات کوټ حالت کې ولاړ دی او د دې هغه ښکلا پاتې نه ده کومه چې مخکې وه. ادارې لیکي چې د دې جماعت د سمولو لپاره سو واري فنډونه منظور کړی شو، محکمو ته هدایات جاری کړی شو، ولې دا معامله صرف د کاغذونو حد پورې محدود ده. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ هیله لرو چې په دې لړکې به نور ایسارتیا نشي کولی او د دې جماعت د سمولو لپاره به حکومت فوري اقدامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې موضوع یو مقاله لیکلی چې په تېره یوې هفته کې په افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې که څه هم د افغانستان او امریکا تعلقاتو کې شخړې رامنځته شوې دي، خو امریکا وایي خپل ستراتیژي کې به بدلون نه راولو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار پر ورځ د پاکستان یوې میرمن شرمین عبید آسکر ایوارډ ترلاسه کړی چې پرې ولس خوشحالي څرګنده کړې ده. د مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت وایي که څه هم د یوې هفتې راهیسې روانې مسلې د افغان حکومت له امریکا او نیټو ځواکونو سره تعلقات کړکېچن کړي دي، د دې باوجود به امریکا په افغانستان کې خپل بنیادي ستراتیژي نه بدلوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د تازه وژونکو بریدونو په اړه لیکي د امریکا او نیټو لپاره یې په یو داسې نازک وخت کې شکونه زیات کړي دي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري لا نوره زیاته کړي، چې په خپله افغان ځواکونه د دې جوګه شي د طالبانو او نورو مخالف وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ذمه په غاړه واخلي. د امریکا پخوانی چارواکي او کارپوهان وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاري په اړه په باور کې کمی د نیټو ستراتیژي لپاره زیانمنه ثابتې دي، چې د 2014 کال نه مخکې د جنگي عملیات ادرولو سره تړلې ده. ورځپاڼه لیکي اوس هم تشدد په خورېدو دی او د ګل پورس په جلال آباد کې په یو ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا په کابل کې د هفتې په ورځ د دوو امریکایي چارواکو د وژنې په اړه لیکي د دواړو پیژندنه شوې ده. په دې کې یو 38 کلن پوځي میجر رابرټ جی مارچنټی دی. بل وژل شوی کس د هوایي ځواکونو 40 کلن لیوټیننټ کرنل جان ډی لافټس دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان چې پکې زیاتره خراب خبرونه راځي، د ګل په ورځ هغه وخت د هیواد خلکو خوشحالي منزلې چې د کراچۍ یوې ښځې ته اکیډمي اوارډ ورکړل شو. دغه امریکایي اکیډمي اوارډ د هغه دستاویزي فلم په سر په لومړي ځل پاکستان ته ورکړل شو چې د تیزاب شیندلو په پیښو جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي شرمین عبید او د هغې د فلم نائب ډایرکټر ډینیل ینګی ته د اتوار په ورځ په دستاویزي فلم سیوینګ فیس آسکر اوارډ ورکړل شو. په دغه فلم کې د برطانیې یو ډاکټر د هغه زخمونو د علاج هڅه کوي کوم د قهرجنو خاوندانو لخوا په خپلو میرمنو د تیزاب پاشلو سره رسیدلی وي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې آسکر ایوارډ د دې اندېښنو سره سم ګټل شوی چې حکومت د بیان په ازادي د بندیزونو لګولو پلان لري، چې به پکې په ټي وي په سیاستدانانو مزاحیه پروګرامونه پر کولو بندیز شامل وي. په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس آشکاوند دغه اندېښنې رد کړې دي. نایب خبره د ټي وي چینلونو سره د سلا کولو بغیر به کوم بندیز نه لګول کیږي.
په پیښور کې د نشو عادي کسانو د بیا رغونې یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي په دغه سیمه کې په ځوانانو کې د نشو استعمال زیات شوی چې اکثره یې الکان په ناپوهۍ کې شروع کړي او وروسته ورته پرېښودل بغیر د باقاعده علاج نه ګران شي. په دې اړه نور تفصیل د فرخندا وزیر نه اورو.
په پیښور کې د نشه یي توکو په استعمال د عادي خلکو د بیا رغونې یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي د دوی ادارې ته زیاتره ځوانان راځي چې د نشه یي موادو استعمال کوي او بیا په دې نه پوهیږي څنګه یې پرېږدي. دغه اداره وایي دوی لا زیاتره د خیبر پښتونخوا، فاټا او د افغانستان د مختلفو برخو نه یو کورنۍ داسې ځوانان راولي چې نشه کوي او په پرېښودلو یې حالت نور هم خراب شوی وي. دوست فاونډیشن وایي دوی د هغه ځوانانو علاج کوي چې عمرونه یې 18 کاله او یا د دې کم وي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن یو کارکوونکی مظهر علي مشال ریډیو ته وایي دوی په یو وخت 45 زیاتو نشیانو علاج نشي کولی، او څنګه چې یو کس ته دوی د ادارې اوزي نو یو شمېر نور د علاج لپاره ولاړ وي، او زیاتوي دغه شمېره د تیر په پرتله زیاته شوې ده.
جوړ کې چې کوم آپریشن شروع شوی وو نو الترم چې پرانی دلته راغلی دي د هغه ماشومانان یا ځوان لکن چې هغه د فیملی نه بدرکه شوی وو، هغه د کارخانو ایریا پشاور پخوا ایریو کې دلته راغلی وو. دوی سره څه آمدن ذریعه نه چې چرته هم نشه راټولې نو دې لپاره دي جیبونه وهي، موبایلونه د ګاړو نه، دا ټیپ د پیټرول ټینکیانې دا د ګاړو د ټیرونو نه نټس وغیره دا لري کوي.
دوست فاونډیشن دا هم وایي دوی لا د افغانستان هم ځوانان هلکان د علاج لپاره راځي چې زیاتره د چرسو، افیمو او هیروین استعمال کوي، خو اوس په ځوانانو کې د سرنج له لارې د نشه استعمال هم زیات شوی دی. ډاکټر ندیم اپریدی چې په دوست فاونډیشن کې د نشه عادي کسانو علاج کوي، مشال ریډیو ته وایي اکثره هغه هلکان د نشو استعمال کوي چې د کورونو نه تښتېدلی وي او ښارونو ته ولاړ شي، نو هلته یې داسې کسان د ځان سره ملګري کړي چې په نشو یې راواړوي. ډاکټر ندیم وړاندې وایي
کله سیټي ښار علاقې ته راشي نو په هغه کې سهولیات وګوري، لکه سینما شو، سینماګانې شوې، فلم سینټرې شوې، یا میوزیک سینٹر شوی دی اٹریکشن اگر ته چوغوري ناغه خپل ځان ته مایل کی چې راشي دی خو ناغه د کور پابندونه زیات تر دل خوند ورکی چې هغه د کور نه بهر وخت تیر هغه کس چې دچا معاشی لحاظ د کورنۍ ډیر زیات کمزوري وي په کور کې جګړه کیږي لکه د پلار او د مور جګړې کیږي وای زه د دې غم نه ځان خلاصول غواړم نو په دې په نشو باندې اخته شي
د نشي عادی کسانو د بیا رغونې دغه اداره زیاتوي په قبایلي سیمو کې نشي توکي ډیر په اسانه ملاويږي او دا هغه وجه ده چې د پېښور په خوشا سیمو کې هم نشي توکي ځوانانو ته زر په لاس ورزي اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د 2011 کال د یو ریپورت په اړه لیکي چې وايي په پاکستان کې زیاتره نشي مواد د ګاونډي هیواد افغانستان راوړل کیږي چې دغه هیواد نړۍ 90% افیوم پیدا کوي ډاکټر ندیم مشال ریډیو ته دا هم ویل هغه ځوانان چې د سرنج له لارې د نشو استعمال کوي تور یارکان او ایډ سره هم مخامخ کېدی شي چې دغه د نشې یو خطرناک قسم دی
نشه داسې خلک کوي چې څوک نسوار اچي نو هغه خولې ته اچي څوک سیګریټ باندې څکي خو زیات تر نن سبا چې کوم ریشو روانه ده هغه مونږ وایو چې کم نشې والا خلک دي هغه په سرنج باندې چې کله ځان ته نشه ورکوي د پوډرو نو په دې کې ډیر زیات په ډیر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وی او د هیپاټایټس سره
په پېښور کې د نشیانو د بیا رغونې دغه اداره وایي زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې خپلې پریشانۍ به د نشو له لارې هېرې کړي او یا یې هم په ټولنه کې د فیشن په توګه استعمال شروع کړي چې وروسته ورته پرېښودل ګران شي د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کول شي نور تفسیري مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
هو ورشه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اوس په د زنانه پاړه اونې څخه پرونه پلوشه وورو چې زمونږ همکارا فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي
پلوشه
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غټ کې چې کوي کمه پښتني حملتان حملمانه راته غوږ کې د اګرانا
پلوشا
ظفر خنده وزیر مو په پلوشه کې هر کله کوم د دې اونې په خبرونه کې بواوري پاکستان په لومړي ځل د تیزاب لوجې د متاثر خزو په ژوند په ډاکومنټري اسکر ایوارډ ګټلې
یو کمره چې تر مې چلایا تھا میری زندگی ختم هو گئی اس کمرے میں
په خیبر پختونخوا کې ترهګر په خو د خزو ژوند متاثر کړي پیښور کې صوبائی حکومت د انجونو روایتي لوبې شروع کړې دي د ټولو اول رازو د شرمین عبید هغه ډاکومنټري فلم ته چې په پاکستان کې د تیزاب متاثر خزو په ژوند جوړ کړل شوی دی او د تیرې اتوار په ورځ آسکر جایزه وګټله
تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا ایک سیکنڈ میں میری زندگی برباد کر دی یہ وہ کمرہ ہے جدھر مجھے جلایا تھا میری زندگی ختم ہو گئی اس کمرے میں
دا ڈاکومنٹری فلم سیونگ فیس تے چھے دا کراچی یوی اسی دن کی شرمین عبید چنائی جوڑ کھڑے دے او دا تیر اتوار پورزی دا آسکر جائزہ وگٹھلا۔ سیونگ فیس تا پاکستان پا هغه خزو جوڑا شوی ڈاکومنٹری دا چھے پری پا ٹولن کی دا سواجی لاملا تیزاب و پاشل شی او دا سی دا هغه ٹول مخ خراب شی۔ دا سیونگ فیس ڈائریکٹر شرمین عبید چنائی تا دا تیر اتوار پورز دا خو فلم پا جوڑاولو آسکر جائزہ ورکل شوا چھے دغه لومړنی پاکستانی دا چھے دغه ایوارڈ یې ترلاسه کو۔ دا ڈاکومنٹری فلم پا یو ریختونی کسی جوڑ شوی چھے پکی یو پاکستانی نجات برطانوی ڈاکٹر خودل شوی دے چې خپل وطن ته د دې لپاره ځي دغلته د هغه خزو علاج وکړي چې مخونه یې د تیزاب له وجې سوځېدلې وي۔ شرمین عبید د خپل فلم په اړه وایي کله چې هغه د امریکا په لاس انجلس کې د سیونګ فیس یو لس سیکنډه حصہ د آسکر ایوارډ په یو پروګرام کې خودله، نو هغه ولیدل چې خلکو مخونه واړول او دا ځکه چې د یوې ښځې په مخ د تیزاب شیندلو منظر هر څوک نشي کتلی۔
خلکو دغه فلم ځینې برخې نشوې کتلې ځکه چې په دغه کې ډېرې په بد حال زخمي شوې ښځې ښودل شوې وې، او بیا ځینې خلکو چې دغه ډاکومنټري وکتله نو بهر یې دا وویل چې دوی هیله مند دي چې د دوی علاج به وشي او نور به په پاکستان کې د داسې یوې متاثره ښځې فوټو ونه ویني۔
شرمین چنائی دغه فلم د یو امریکایی فلم جوړون کی ډانیل جونګ سره په ګډه جوړ کړی دی چې د لند فلمونو په دې مقابله کې زیات خوښ کړل شو۔ د تیزاب له وجې د متاثر خلکو د بیا رغونې یو اداره ایسټ سروایول فاونډیشن وای هر کال په پاکستان کې سناسه یو نیم سل داسې کیسونه مخې ته راځي چې پکې د ښځو مخ او د بدن په نورو حصو تیزاب پاشل شوی وي، خو شمېرې د دې نه هم زیات خودل کیږي۔ په دې فلم کې ډاکټر محمد جواد یو داسې پلاستیک سرجن خودل شوی چې د لندن نه پاکستان ته ځي او هلته د دغه خزو علاج کوي، چې په خپل هم په دې حیران دی په پاکستان کې د خزو سره داسې هم کیږي۔ ډاکټر جواد وایي
When I learned more about it, I said, no, this is not something which you can be hiding it. This has to be highlighted in certain forms.
کله چې ما ته دې په اړه معلومه شو نو بیا ما فکر کولو چې داسې خبرې نشي پټې دي او باید د خلکو ته وښودل شي، او که یو کس په دې اړه څه کولی شي نو باید چې دغه خېګړه وکړي، ځکه چې ستا خلک او حکومت داسې متاثره ښځو لپاره هیڅ نه کوي، او تاسو ګورئ چې داسې پیښې مخې ته راځي او حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه شوی۔ داسې اکثره د پیغلو نجونو سره کیږي او ما ته هم دا احساس کیږي چې د دې لپاره سوکم
میری زندگی تباہ ہو گئی ہے اور کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی،
تو اس لیے ہم نے یہ اس میں فیصلہ کیا ہے اس کی قید ہونی چاہیے زندگی بھر کے لیے۔
میں کہہ رہا ہوں جن کے اوپر گزری ہے ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔
په دې فلم کې د یوې ځوانې مور زکی کی څه بیان شوې ده۔ ګارډین رسپانه وایي د هغې په مخ تیزاب خپل خاون شیندلی چې د نیم مخ نقشونه یې ختم شوي او نیمه پوزه او یوه سترګه یې پاتې شوې ده، او خوله یې داسې ده چې نه پرې سمې خبرې کولی شي او نه خندا۔ شرمین وایي زکی غوښتل د خپل خاوند بیل شي ځکه چې هغه یو نشي وو او دا به یې وهله، او کله چې دا عدالت ته ولاړه نو یوه ورځ ورلا په مخ تیزاب وشیندل او ورته یې وویل اوس طلاق غواړي۔ په پاکستان کې د داسې جرم سزا 14 کاله ده، خو اکثره د تیزابو متاثره ښځې نه غواړي په ټولنه کې ښکاره شي او یا عدالتونو ته ولاړ شي۔ اوس هم چې په خیبر پختونخوا او خاص کر پېښور کې بمی چاودنو د نورو سره سره د ښځو او تعلیمي ادارو ته د تلونکو نجونو ژوند څنګه متاثره کړي۔ انیسا اجمل اورو
د ذهني رنسونو ماهران وایي د ترهګرۍ د پېښو سره په خلکو کې ویاره ډېره شوې ده، او په خاص توګه د ماشومانو ذهني صحت ډېر اغېزمن شوی دی۔ د پېښور اوسیدونکي سنا بیبي پېښور کې د خراب امن او دغلته د خلکو د ژوند په اړه مشال لیډیو ته څه داسې وایي:
مخکې خو زه دماکې شروع شوې بیا اوترېدلې، اوس بیا ورو دماکې شروع شوې دي، پېښور کې بیا دماکې کېږي، لکه صدر ته ولاړو څه واغستلو څه ضرورت به، لکه اوس موږ هم نشو غسلے نہ بار اٹھیشو نہ گڑے خواتے تلیشو گاڑی چی تینم بند ہے لکیر کی کچے زیاد گاڑی چین دی کی بمونا خلاصی کی پکے نو دغنم لک ڈیر زیاد نیر اثر پریوت دے ذہن نو باندے تمام ارکری چکم دی ہیم لک دا خبر ہے کی چے ہنگا بالکل لک بار تنے شو تنے بار چیو سین دما کوشی اس پتن لکی لک دما کو نہ
آغا جنے کے چسکلونو تزی نوری ہم یریگی زکا چہر اولیسی زائنو کے دا بمی چاودنو پگڑون دا جنکو پسکلونو ہم بریدو نکیگی یو طالب علمانو شین خان وائی چیرواز تروازا دا امنیت خراب حالاتو لوجه دا دوی دا خپل جوان نا دلچسپی ختم شوی دا
دا خو جانی نقصان خطرائی اور زندگی دیرا مشکل اسی سرکار پیرا باندی کیگی انسان چی دا کور نا بہارو زی نو دی یرا سر دا کور نا اوزی چی دیا وجوان دیری کور تا صحیح سلامت رازو او کنا
د نفسیاتو ماہر ڈاکٹر خالد مفتی وائی چې کد ترهګره او داسې قسمه نورې تشدد پیښې مسلسل روانې وي نو دا به د ماشومانو ذهني رنځونه او یارا نور هم ډېره کړي
دا چې د سلور هفته شپږ هفته زیات تیر شي او خوب اکثر چې نیمګړی وي د شپې نیم پاسي او یریږي بیا هغوی دغه د ماکو آواز راشي هغې نه مونږ سټرس ریئکشن ویو او بیا هغې نه پس سانحات تیر شي بیا هغه سانحې والله خبریں بار بار تکرار ہوتی یا اوی نظام ہضم خراب شی جیسے زنگنوں کے دردنا اور بیا نفسیاتی طور باندھے یوزرا باندھے خصوصی خفغان راشی اور جڑا وقت بے وقت راشی اور بیا اوی طرح طرح گولے خوری یو اندازے مطابق نو تقریباً یوا پاکستانی ارب روپے چیزیں دا پختونخوا کے چپن میاشتوں کے دوائیاں خرچے بھی دی دا خالی خوب دوائیاں
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی چې د ترهګرۍ له وجې جنکې نه صرف د یو شمېر نفسیاتي بیمارو ښکار شي بلکې د دوی په مزاج کې دومره سختی راشي چې هغه بیا د دوی د شخصیت نه بېلېدونکې برخه جوړه شي نفسیاتي مریضانو لپاره کم احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي په دې اړه ډاکټر خالد مفتی وایي
خدا ویل چې کله هغوی د وخت ملاوی وي نو یو دوه درې منټه بالکل خپل سترګې پټې کړي لاسونه چې دي ډېر نرم پرې دي او بالکل خپل ذهن نه هر قسم فکر وباسي بس ښه ذهن فکر کولی شي یو سور باندې چې دا بم والا اثرات کړي بس په یي چې څنګه خپل غوسه کم کړي او څنګه مثبت سوچ وکړي ګوره جي هغه د خپل پام باندې پکار دی هغه خپل ځان د پکار دی چې یو مختلف نور قانونو کې ځان دي ساتي لکه شانتې میزو کې یا دته بل رشتہ دار کړه لاړ شي یا داسې مثبت کارونه چې دي هغه کې ځان انوالو کړي لکه شانتې ایکسرسایز کولیشی ایکسرسایز کی اور جان مصروف ساتھی
دا ڈاکٹر خالد مفتی پا خبرا چې کوم جنہ کې د بد امنه حالات له کبله نفسیاتی بیمارو سره مخ شې ودي نو هغه لا پکار دا چې د بد امنه پیښې بار بار نه یادوي او په دې لړکی مطبوعات هم د تفریحي پروګرامونو په ذریعہ خورو لوبولي شي
بلوشا
د خیبر پختونخوا په پیښور کې صوبایي حکومت د ماشومانو جنکو روایتي لوبې شروع کړې دي چې غواړي د دغه رنګ کارونو سره د پښتنو کلتور نړۍ ته وښایي او دا چې پښتانه یو پرام ناکام دی غلام غوث ورو
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په قیوم سټیډیم کې د جنکو روایتي لوبې پیل کړې دي چې پکې د ملکن هزاره پیښور مردان ډی ای خان کوهات او بنو ډیویژن جنکۍ په میرګاټو چندرو او پرپټونی په رنګ په نورو روایتي لوبو کې برخه اخلي د دې لوبو په اړه د خیبر پختونخوا د لوبو او سیلګرۍ شعبایي وزیر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل
او مونږ خو یو پیغام ورکول غواړو پاکستان کې هم پاکستان نه بهر هم چې دلته دهشتګردي ختمه ده اور جدے تمن راغلے دا ان شاء اللہ تعالیٰ جو کم قصر پاتے تھا آگ با ختم شی نو منگ دا کوشش کو چے ان شاء اللہ تعالیٰ دا راتن کے روزوں کے منگ چے دینو تا ماریو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے بعد گیمز کو
دا چی معشومانی جنکی دا لوبی سرنگ کوی پدے لڑکی دا خیبر پختونخوا دا بیلا بیلو سیمنا راغلی جنکو دا مشال ریڈیو سره خبری اتری کڑی دی دوی وائی
زدہ لنگی ارباب نے راغلی ام اوکو کلا چپائی گیم کو منگ لڑی دل تڑیر خون را کئی او منگ دیر انجوائی کو دیکی منگ دا سی یو ٹیم دو ٹیمونے یو ٹیم کی نی گول دا سی کی نی اور اوبل ٹیم کی یو کپڑا خون تیتاو کی او آغا چیرے تاو یو 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 تن دلان دی کی یو تن دشا تکی چی آغا کی دی بیا آغا تن پاس چی رس تو گو ری آغا راوالی بیا پیابل تن وحیا بیا آغا تن اوشی چی وی والون اوشی وکا آغا پښتن چې دی د هغه بل په ځی کې ناستو، بیا هغه نی او بیا هغه بل اوټ شي.
زه هر باپ لنډن راغلی یم او ګینګټی کو پهله و بالو ګینګټی لاس کې ونیسي، اوس بیا به ولي، بیا به یو چت کی، اوس بیا به دو چت، بیا به دریو چت، اوس بیا سلور کی، بیا به غار کوي. دا زمونږ مالک کې زما مرګر وی هغه ټولو برا سره کول اوس مونږ زده کړی.
کوکلا چپاتی لوبا کیم او میرگاٹی کیم او پیٹو گرم کیم چندرو کیم اور سیٹ اپ کیم چندرو او داغی خپل خانی وی اول اپلنی خان کی ول بیا اگے نہ بوزو لک اخرنی تا نو کا پکر خراب او بیا اوٹی ڈبے دا ډیر خون را کوي دا لوبي، دا زم مونږ ډیر خوشاله شو او مونږ ډیر خون را کوي.
دا چې د لوبو په هلو زلو کې د جنکو برخه اغستل څومره مهم دي، د دې پښتنې په جواب کې د لوبو ته راغلي د خیبر پښتونخوا د اسمبلې غړي شګوبتا ملک مشال ریډیو ته وویل.
دا چې دومره زیات مهم دي، ګوره ما تاسو وای چې مونږ څومره هم گیم زبدې ملک چې کوم حالات دي، او کلم چې مونږ د حالاتو خبره کوو چې د امن آغاز چې دغه د لوبو نشو دي، او بیا په دې ملک چې کوم حالات دي، په کې زیات تر زمونږ زنانه چې دي سفر شوی دی، نو که داسې قسمه گیمز کې مونږ زیات نه زیات خپل ینګ جنریشن او زنانه مونږ انوالو کو، نو مونږ خلکو ته یو خه میسج ورکول شي چې د دې گیم په ذریعہ مونږ په دې ملک کې امن راولو، او مونږ خلکو ته دا وایو چې مونږ امن پسند خلک یو، مونږ زنده دل خلک یو.
په قیوم سټیډیم پېښور کې به دا لوبي تر درې ورځو پورې دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا آواز د پښتو فلمونو د هیروین یاسمین خان دی چې خپل نوم یې شمشاد وو، خو په فلمی دنیا کې د یاسمین خان په نوم پیژندل کېده. د پېښور سره خوا ته په کاشکال کلی کې زیږیدلې وه، او په یو وخت کې د پښتو فلمونو د کامیابۍ ضمانت وه چې د پښتو په لومړي فلم یوسف خان شیربانو کې د بدر منیر سره د شیربانو په کردار کې په هغه وخت کې راغلې وه چې د پښتنو په ټولنه کې د یوې جینۍ لپاره په فلمي نړۍ کې قدم کېښودل یو چیلنج وو. د یوسف خان شیربانو ورستو یاسمین خان او بدر منیر په یو شمیر فلمونو کې کار وکړو چې خلکو به د دواړو جوړه ډیره خوښوله. دا هغه دور وو چې پښتو فلمونو معیاري کیسې، ښه موسیقي او وتلې ستوري لرل چې د خپل کار سره یې ډیره مینه لرله، او هم په دغو کې یوه یاسمین خان وه چې د یوسف خان شیربانو تر څنګ یې په یو شمیر فلمونو لکه دهقان، ادم خان درخانۍ، جنگ او امن، عجب خان پریده، خانه بدوش، زرتاجا، دیدن او داسې په نورو تاریخي فلمونو کې کار کړي. او کله چې با په یو فلم کې بدر منیر، یاسمین خان او یا ورسره آصف خان وو، نو دا شان به خلکو ډیر خوښول. او دا شان یو شمیر تاریخي فلمونه لکه عجب خان اپریده او ادم خان درخانۍ چې تر ننه پورې خلکو ته یاد دي. بلخوا د یاسمین خان کورنۍ ژوند بیا هغه سي کامیاب نه وو، خدای بخلی په خپل ذاتی ژوند کې ډېرې مسلې لرلې چې د فن ملګري وای اکثره با دغه مسلو لوجې ډېره پریشان هم وا. یاسمین خان ډېره وړه وا چې د پلار مرګي ولید، د دغه ورستو د هغه مور دویم واده وکړو، ولی یاسمین خان یې د ځان سره بونتل او دا شان هغه خپل نیا لوی کړه. په یاسمین خان د ګلنار بیگم आवाज ډېر خراتلو، او په زیاتره فلمونو کې پر هم د هغه آواز ریکارډ شوی دی. یاسمین خان درې ودونه کړي وو چې لومړی یې د پښتو او اردو فلمونو هنرمند ساکی سره کړی وو، او د هغه نه یې یوه لور هم وه، ولی دغه واده سه ډیر ونه چلید، او دویم واده یې هم د ناکامۍ سره مخ شو. او د هغې دریم واده چې هم د هغې د کلی کاشکال د یو سوداګر سره وو، کله چې هغه د مئی په میاشت 1999 کال کې هم په خپل کور کې ووژل شو، نو د مرګ پرې هم په خاون ولګېده. د پښتو فلمي نړۍ لپاره د یاسمین خان مرګ لوی زیان وګرځولې شو. یاسمین خان چې په یو شمېر فلمونو کې کار کړی او زیات پکې د پښتنو په تاریخ او دود دستور هم جوړ شوی دی، او کله چې هم د دغه فلمونو لکه یوسف خان شیربانو ذکر کیږي نو د یاسمین خان نوم به هم ورسره سم یادیږي. دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورید د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه غوند راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.